نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. أولا بمونج لفظي ترجمة قولوا سورة البقرة the آيات نمبر 200 نواخلة the 213 پوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ف بيا إذا چكلا قضيتم قضا وائي پورا كولوتا پورا كلي تم تاسو مناسككم مناسك خبل دهج مناسك فاذكروا الله ذكر كويد الله ك لك سنگجي ذكركم يا دول ستاسو آباءكم دخبل آباء أو أجداد يعني دخبل بلار أو نيكو أو يا أشد زياد شديد ذكرا ذكر فا بس من نا الناس دخلكو يعني دخلكنا زيني دي من هغا يقول واي ربنا اے زمونگ ربا. پاخر کی چکلا نون نفلنا راشی ندے مطلب وی چی زمونگ آتی راکڑے نا مونگلا فی دنیا پا دنیا کی وما او نا لہو دا پار دہغو فی الاخیرتی پاخیرت کی من نا خلاق سہیسا ومنهم او دہغوینا من يقول من هغا يقول واي ربنا إذا مغربا آتنا راكري مغلا في الدنيا فدنياكي حسنة حسنة ده حسنة لي أو حسنة مونسة ده حسن ده ده خكولا ده پار استماليگي چهو شير در زياد خكوليوي ده خير أو خوالي ده پارهم استماليگي وفي الآخرة أو پاخرتكي حسنة خير وقنا تقوى لفظ هم ده دينا دي او بچ کري تو بچ کري من عذاب النار ده ورد عذابنا اولئك ده خلق دي لهم ده غيد فارا نصيب يو حصة ده مقرشوي حصة توائي من نا ده غينا چي من او ما چي کل يوزيشي نو من ما ترينا جورشي كسبو كسب وائي دا لفظ مونږ په پښتو کې هم استعمالوو او په آخر کې چې دا واو الف راغی نو د دې مطلب دی هغوی دا د جمع دپاره راځي نو هغوی وګټله والله او الله تعالی سریع زر اخیستو والی دی الحساب حساب واذکرو یاد کړئ الله الله تعالی فی ایام په ورځو کې معدودات شمار شوي دا دا عدد ندي فمن نوچي سوك تعجل دا دا عجلت ندي يعني تادي تيك شوا مونگو تا تادي چوايو تلوار و تا هم ويليشي تعجل تادي كوي في كي يوميني دا يا او نون نمخ كي چزور راشي نو هاغ لس بيا تسنياوي يعني دا دو کسانو دا پار استماليگي دا دا دول دا پار رازي نو يوميني دا دي معنى دا دورزي فلا ننا اسم گناه عليه پهاغو باندي ومن او چي سوك تأخرا تأخيرو كلي يعني نا وقت كلي فلا ننشتا اسم سو گناه عليه پهاغو لمن اتقا دا پارا دهاغو چي سوك تقوى اختيار كلي واتقوا الله او یاریگی دا اللانا وعلمو او پوهشی انا بیشکا کم تاسو الى طرفتا هي دهغو تحشرون تاسوبا جمشي او دلتكي دا چي دين دا تحشرون لفظ چي دي دا مجهول لي يعني تاسوبا يوزي كريشي ٹھیک شوا تاسوبا يوزي نشي يعني پخپلا با يوزي نشي بلکه تاسوبا يوزي كريشي تاسوبا جمع كريشي دا مضارع مجهول نه دی او دا غی نخه دادا چې پاولنی حرفی پیخی او په دویم حرفی زور وی لکه دلته چې پتا باندې پیخ دی او په شین باندې زور دی کو تاسو ګورئ نو تاسو ته دا دریم لفظ کاری لیکن په اصل کې د دې روټ چې دی نو هغه حشره دی یعنی د دې روټ دی ح شین او را نو ځکه یې دویم حرف شین راځي ٹھیک شو نو پا دویم حرف بانی بید زوری ومین الناسی او پا خلکو کی زینی ها غدی من چی ها غا
یعجیبو که
عجب وایی چی او شی کل تاسو تا دیر خخ کاری یعنی تاسو آغا خو خوایی یعجیبو که خبخ کاری تاسو تا قولوهو خبر ده غو فی, الدن... فی الحیات الدنیا دا دنیا پا جون کی
ویشهد الله
او ها غا گواهی جو او ها غا گواه جوڑوی اللہ تعالی على پا ما سوچی فی پا قلبه داغو پا زرو کی دی و هو او هغا الدو دیر سخت جگر مار دی الخصام پا جگر کولو کی خسم وایی جگری تا و اذا او چکلا تولا هغا مخ اگرزوی سعا هغا کوشش کوی فی الارضی پز مکا کی لیفسی دا زکا چی هغا فسادو کری
فی ها پاغی کی ويهلكه چې خلق هلاکړي
الحرثه فصل والنسل او نسل والله او الله تعالى لا يحب هغه نه خوښوي الفساد فساد واذا او چې کله قيل ولي شي دا مجهول نه له هغه ته اتق الله ويريګ د الله نه اخذته ونسي هغه العزه عزه دلتا عزت مونسته نو زکه اخذت راغی بل اسمی ده گناه سره فحسبه نو کافی ده داغو ده پاره جهنمو جهنم
ولبئس او سمر خراب زیده
المهاد دا لفظ ده مهد نده دا ده مور ده غیگی ده پاره هم استعمالیگی ده ده مطلب ده ده اوسیدو زی ومین الناسی او ده خلکنا من یشری من یشری چی سوک خرسوی نفسهو خپل نفس ابتغاء وایی تلاش کولو تا
مرضاتی رضا
الله دا اللہ او والله او اللہ تعالی رعوف دیر شفقت والده بالعباد پخپلو بندیانو یا ایها الذین آمنو ای خلکو چی ایمان مراوڑه ده او دخولو داخل شئی فی سلمی پا اسلام کی او دا دے مطلب اطاعت ہم دے کافہ طول یعنی مکمل طور کمپلیٹلی ولا او ما تتبعو تاسو اتباع کوئی
خطوات الشیطان دا شیطان دا قدمونو انہو بے شکہ غا لکم ستاسو
عدو ون دشمن دے مبین اخکارا فا ان بیا کچری زللتم اخوئے گئی تاسو من بعدی پس ده غینا ما جاءتکم چی راشی ستاسو طرفتا البینات واضحا یعنی خکار نخی مبین هم ده دینا ده یعنی روخان نخی فعلمو نپوها شی
ان الله
بیشک اللہ تعالی عزیز حکیم زبردست حکمت والده
هل ينظرون نهغوی انتظار کوي نظر هم د دین دی او انتظار هم د دین دی او چې کله بنده انتظار کوي نو هغه هم د نظرونو سره کوي د چا د پاره
الا مگر ان چې یاتیهم چې راشي دوی طرف ته الله الله تعالی فی ظلل ظلل وایي سور ته وایي او دا جمع دی د سوری من الغمام د وریزو والملائکه او د فرشتو وقودیا او چی پورشی الامر کار و الی الله او الله تعالی طرف ته ترجعو واپس کریشی الامور طول کارونا سل تپوسو کری دا امر دے حکم دے بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل نا کم سمرا آتینا کم آتی درکڑی نا مونگ هم حغیلا پدے یو لفظ کی پورا جملہ دا من آیتن دا نخونا بینا روخانا یعنی واضحا ومن یبدل او چی سوک بدل کری نعمت اللہ دا اللہ تعالی نعمت من بعدی پس دہ غینا ما سوچی جاءته راغلو دہ غو طرفتا فإن الله نبشك اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا ورکول والده عقبا وای پوندیتا او پوند شاتوی دغه شان سزا هم د ګنانه شات رازی زینه زینت د دینه دی خکله جوړ کړی شو للذین کفروا د هغه خلکو د پاره چا چې کفر کړی دی الحیات الدنیا د دنیا زندگی ویسخرون او هغوی مسخره کوي یعنی ټوقی کوي مزاق کوي پیشاړی کوي یعنی چې کله چاته په کوز نظر باندې وکتی شي او مزاق ورپوري وکړي شي دا عام مزاق نه وي من الذين آمنوا دا هغه خلکو سره چا چې ایمان راوړی دی والذین اتقوا او هغه خلک چې چا تقوا اختیار کړی ده فوق د پاسه به وي هم په هغوی یوم القیامت د قیامت په ورځ والله یرزق او الله تعالی رزق ورکوي من یشاء چې د چا د پاره هغه وغواړي بغیر حساب بغیر د حساب نه کان و الناس خلق امتا واحدتا یو امت چونکه امتا مونسته نو د دې د پاره واحدتا راغلی دی فبعث نو مبعوث کل مطلب را اولیگل الله الله تعالی النبیین نبیان مبشرین خوشخبری ورکول والا یعنی زیر ورکول والا ومنذرین او منذر سوکوی یرول والا یا ویرول والا نو اویریگی نو الله تعالی نبیان د یرول والا جوړ کړی دی وانزل او نازل کړو مع هم الكتاب دا غوی سره کتاب بالحق سره د حق لیحکم زکه چی هغه فیصله وکړي بین الناس د خلکو په منځ کې فیما په دې کې چې سو اختلفو هغوی اختلاف کړی وو فی کی هی په هغې ومختلفا او نه دی اختلاف کړی فی هی په هغې کې الا مگر الذین هغه خلکو اوتوه ورکړی شوی و هغو له من بعدی پس د هغې نه ما سوچی جاءتهم راغلی وو هغوی ته البینات روښانه نخي بغیان وایي ضد ته سرکشی ته بغاوت ته بینه په مینځ کې هم د هغوی یعنی په خپلو کې فهد الله نو هدایت ورکړو الله تعالی الذین آمنوا هغه خلکو له چا چې ایمان راوړی وو لمختلفو په وجه د دې چې هغوی اختلاف کړی وو فیه په دې کې من الحق د حق نه بإذنه د خپل حکم سره والله یحدی او الله تعالی هدایت ورکوي من یشاء چې چا له هغه غواړي الی صراط مستقیم یعنی نیغی لاری سیدا یعنی نیغی لاری طرف ته الحمدلله اوس به مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو د سورۃ البقره د آیا نمبر 200 نواخلا د 213 پوری یعنی 200 آیت نواخلا د دیارلس د پاسا 200 آیت پوری په تیر سبق کې مونږ ویلي وو چې الله تعالی مونږ پوه کړو د فضول رسمونو او توهمات متعلق څوک وایي چې کور ته د چا د طرف نه په راننوتو کې نیکي ده لیکن په اصل کې نیکي وایي تقوا ته د الله په نسبت په تاسو کې بهترین هغه کس دی چې څوک د ټولو نه زیات تقوا واله دی او تاسو به ګورئ چې په نننی سبق کې هم او په تیر سبقونو کې هم په تقوا باندې ډیر تکرار وشو بار بار د تقوا خبره راغله او تقوا د انسان او تقوى د انسان د عبادتونو نه ختم شي او چې کله د حج خبره کېده نو پاغې کې هم د تقوا په باره کې وفرمایلی شو چې بهترین زادی راه یعنی د لارې سامان تقوا دی. دغه شان موږ ته د قتال په باره کې پته ولګېده چې قتال په کومو صورتونو کې جایز وي او فتنه څه شی دی چې هغه اسلام ختمول غواړي او فتنه د قتل نه هم زیاته سخته ده. او بیا موږ په تیر آیتونو باندې پوه شو د کومې په ذریعه چې خلک بدزنه کیږي یعنی بدګمانه کیږي چې اسلام خو بس وایي چې خلک قتل کړی چې چرته هم تاسو ته هغوی میلاو شي نو داسې نه ده. بیا موږ ته انفاق فی سبیل الله د اهمیت پته ولګېده. ګنی کو دا څوک نه کوي نو هغه بنده ځان هلاکوي کو هغه د الله تعالی د دین دپاره نه خرچ کوي د دین د ترقۍ دپاره دین نور خلکو ته د رسولو دپاره د دین د اشاعت دپاره چې دین خور شي کو څوک په دې باندې نه خرچ کوي نو هغه بیا خپل ځان په خپله هلاکوي. او بیا موږ وکتل چې موږ له حج او عمره صرف د الله تعالی دپاره کول دي او کچا د حج یا عمرې نیت کړی وي کو هغه ته سو ایمرجنسی ور پیښه شي نو هغه د احرام نه نشي وتی کو د هغو لاره بنده شي چې هغه حج یا عمرې له نشي تلی کو د هغو په لاره کې رکاوټ راشي نو هغه به څه کوي. دا ټول موږ وې. بیا موږ وکتل چې الله تعالی حج تمتو زموږ د سهولت لپاره راولېږو پاغی که مون قربانی کوو او چی سوک قربانی نشی کولی نو روجه بنیسی او پا حج کی دری کارونه مندی رفس، فسوق، فسوق او جدال. حل تا کی دا خیر او نیکی کارونه کول دی او حل تا تاسو تجارت هم کولی شی لیکن اصل مقصد دا تجارت کولو نده پکار. نیت بدانوی چی بندوائی چیزو با حل تا تجارت کم او دا قریش مکه والو یو غلط طریقه وام چې هغوی به عرفات ته نه تلل، هغوی به دا لازمي نه ګڼل. هغوی ته ځان ډېر سوپر اوچت ښکارېدو چې موږ د حرم حدود نشو کراس کولی، نشو پار کولی. د هغوی د دې رسم تردید وشو، یعنی هغه رسم رد کړی شو. نن به هم موږ د حج متعلق خبرې وایو، بیا به موږ د منافقینو یو رویه وایو چې د هغوی څنګه رویې دي، او موږ به د هغه خلکو رویه هم وایو څوک چې خپل ځان د الله په لاره کې خرڅ کړي هغوی څنګه وي. او بیا به موږ وایو چې الله تعالی زموږ نه څنګه اسلام غواړي، او آیا په موږ کې هغه نمونه اسلام شته هم او کنه. او بیا به موږ د انسانیت متعلق وایو چې آیا دوی په ګمراهۍ باندې وو او که په هدایت باندې وو، او نبیان ولې رالېږلی شوي وو، کتابونه ولې راولېږل الله تعالی، او د دې شاته څه معامله ده. نو دا هر صبح نن مون په نننی سبق کې وایو ان شاء الله. اوس به مونږ د آیت نمبر 200 نه ګورو، یعنی د 200 آیت نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاذا بیا چې کله قضیتم پوره کړئ تاسو مناسککم، د حج مناسک یعنی د حج چې کوم رسمونه دي، کوم چې خلک په لسم تاریخ د ذوالحج کوي، یعنی په لسم تاریخ کم کم کارونه دي. پاغې کې رمی ده، شیطانان شتل دي، پاغې کې قربانی ده، ویښتو خریل دي، طواف افاده دی، چې دا ټول مناسک وکړئ. فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، نو یاد کړئ الله تعالی لکه څنګه چې تاسو خپل پلار او نیکو یادوي، او یاد دې نه هم زیات یادوي. یعنی څه مطلب دی د دې خبرې؟ یعنی د هغه معاشرې خلکو چې کومه طریقه وه نو هغه نیګیر شوه، رد شوه. په اصل کې سوی چې کله به هغوی په لسم تاریخ د حج دا ټول رسمونه پوره کړل، په تاسو کې چې څوک حج ته تللی دي نو هغوی ته پته ده چې په مینا کې خلک دوه یا درې ورځې وي، یعنی یولسمه د میاشتې د ذوالحج، ټیک شوه، د لوی اختر یولسمه، دولسمه او دیارلسمه د دې میاشتې، ټیک شوه، د دې میاشتې تاریخ. تاسو په مینا کې په ټینټس کې، نو د عربیانو څه طریقه وه؟ هغوی چې به هلته وو نو حج تقریبا ختمېدو واله وو، یعنی اوس هغوی احرام هم لري کړی وو، یعنی هغوی اوس ښه په سکون کې وو، ریلاکس وو. نو هغوی به هلته مشاعرې کولې. په شعر و شاعرۍ کې به یې ډېرې قصیدې وې. د خپل پلار نیکو لویانې به یې کولې. چا به په دې خبره فخر کوو چې زما پلار ډېر مهمان نواز و. میلمستیاګانې به یې کولې. چا به وی چې زما نیکو خو فلانۍ فلانۍ کارنامې کړې وې. چا به وی چې زما نیکو دومره بهادر و. چا به وی چې زما هغه ډېر سخي و. یعنی هغوی به د خپل پلار نیکو دومره اوچته وې. چا به رښتیا وې او چا دروغ. دا د هغوی د لویۍ کولو طریقې وې. په دې کې به هغوی د خپل ځان دپاره اعزاز محسوسوو چې ګورئ موږ څومره د غټ خاندان نه یو. نن هم ځینې خلک په دې قصو بیانولو کې ډېر ماهران وي چې څه صحیح وي څه غلط دي چې څه صحیح دي څه غلط دي چا ته پته وي. لیکن هغوی د خپل پلار نیکو کارنامې بیانوي او په دې طریقه خپل ځان اوچت ښکاره کوي. نو الله تعالی هغوی د دې خبرو نه منع کړل او ای فرمایل چې نه تاسو به دا قسم خبرې نه کوئ، بلکې هلته به څه کوئ؟ فذکر الله، الله یادوئ. د خپل آبا او اجداد ذکر مه کوئ، خو د الله تعالی ذکر کوئ، ځکه چې دا د الله تعالی د یادولو ورځې دي. ځکه د قربانۍ د ورځې نه واخله د 14مې ورځې د عصر یعنی مازیګر وخته پورې تکبیرات بیانیږي. د مونځ نه پس هم تکبیرات. دا خوشو قولی ذکر یعنی پخله ذکر کول او عملی ذکر هم کیږي چې کله بنده رمی کوي یعنی شیطانان ولی توافی افاده کوي دا هم د الله تعالی ذکر دی. او قربانی چې کیږي نو دا فعلی ذکر دی. او قلبی ذکر هم کوي په زړه کې د الله تعالی یادوي. نو دا ورځې د الله تعالی د یادولو ورځې دي، د خپلو مشرانو د یادولو ورځې نه دي. او نن سبا څه کیږي چې کله موږ په ټینټس کې یو چې څوک حج له تلی وي نو هغوی ته پته ده، ظاهره ده چې انسان اوس ټول کارونه ختم کړي دي او بس درې ورځې هلته تیرول دي، اوس واپس تلل دي. نو خلک ښه ریلیکس وي. نو اوس خلک څه کوي؟ هغوی ښه په چونکې هغوی ډېر وزګار ناست وي نو د یو بل سره ګپ شپ لګوي، کله یو دنیاوي خبره کوي، کله بله. هغوی سوشلایزنګ کوي، کله خلک په فونز باندې لګیاوي او د الله تعالی ذکر نه کوي. ټیک ده، کیدی شي چې ستاسو د پلار نیکو د قصو چاته پته نه وي. زما په خیال چې چاته به د خپل نیکو پلار نیکو نوم هم نه ورځي. هغوی به لیکن عربیان چې وو هغوی ته به خپلې نسبنامې ښه یادې وې. او که نن هغه نشته نو نور هم ډېر سیزونه دي. په جهاز کې په کیناستو سره د الله تعالی یاد ختم شي، بیا هغه موویز او ګپ شپ شروع شي او په واپسۍ باندې بیا اوس خو د الله تعالی د یادولو ضرورت نشته، ځکه چې مونږ خو دومره ډېر عبادت وکړو هلته. اوس هغوی بالکل ریلاکس شي. د خلکو په دماغو کې وي کنه چې ما خو دومره هر څه وکړل، اوس نور څه وکړم. یعنی هغوی دا سوچ کوي چې ما خو هلته ډېر زیات هر څه وکړل، عبادات مې وکړل، حج مې وکړو او دعاګانې او هر څه مې کړي دي، او بیا بنده ټول وخت په دعوتونو کې او په مبارکو اخیستو کې تیر کړي. او الله تعالی وفرمایل چې نه، لکه څومره چې تاسو خپل آبا او اجداد یادوئ نو د هغې نه هم زیات د الله تعالی ذکر کوئ. یعنی څومره زیاته توجه چې ستاسو په نورو سیزونو باندې ده نو د الله تعالی یاد ستاسو په زړونو کې پکار دی. د حج په آخري ورځو کې د الله تعالی د یادولو خبره وشوه چې د دې یاد سره تاسو خپل کورونو ته لاړ شئ او هلته هم الله تعالی یادوئ، هغه هیر نه کړئ. فمن الناس من یقول، په خلکو کې داسې هم دی یو کس چې هغه وایي چې ربنا آتنا فی الدنیا، ای الله ما له په دنیا کې راکړئ، ما په دنیا کې کامیاب کړي. او تاسو ته پته ده چې دعا هم د ذکر یو قسم دی او هلته تاسو دعاګانې غوښتی شئ. دا داسې ده لکه تاسو چې د الله تعالی ذکر کوئ. نو داسې هم وي یو کس چې هغه کو حج له لاړ شي نو هغه وایي چې یا الله ما له په دنیا کې راکړي. یعنی د انسان د دعا نه هم د دې خبرې پته لګي چې د هغو په زړه کې اهمیت ته څه خبرې دی. د دعاګانو نه تاسو ته د هغو د دعاګانو د تاسو ته پته لګي چې ستاسو د ټولو نه زیات محبت د چا سره او د څه کار د څه سره دی. هغه څه شی دی چې په هغې کې انسان غرق دی، هغه څه شی دی چې د انسان په ذهن باندې خور دی. دا د هغو د دعاګانو نه پته لګي چې هغه دعا د سو د پاره کوي. دغه شان به د هغه خلکو دعاګانې هم وي، هغوی به د باران د پاره دعاګانې غوښتئ چې یا الله باران ووروي چې زموږ فصلونه تازه شي. چا به وی چې یا الله زموږ مال مطلب غواګانې او میخې ډېرې شي، یعنی د هغوی ټولې دعاګانې به دنیاوي وي. او چې حج له به لاړل نو صرف دنیا به یې غوښته. نو الله تعالی وفرمایل وما له في الآخرة من خلاق، او د هغو دپاره به په آخرت کې هیڅ حصه نه وي، ځکه چې هغه خو آخرت د سره غوښتی نه دی. هغه وایي چې الله دلته راله ډیره تیره راکړې چې زموږ ټولې مسلې حل شي او هر څه راته میلاو شي. په دشمنانو راله فتح میلاو کړي، په دشمنانو راته فتح میلاو شي، ډیر زیال مال راته میلاو شي. نو دغه شان دعاګانې به یې غوښتې. نو الله تعالی وفرمایل چې هغوی به په آخرت کې د هغوی به په آخرت کې سو حصه نه وي. د دې مطلب دی په آخرت کې بنده ته د دعاګان چې آخرت هم بنده ته د دعاګانو سره میلاویږي. مخکې به د کوشش خبره هم راځي، لیکن د آخرت طلب هم پکار دی. کو په چا کې د آخرت طلب نه وي، خواهش نه وي چې مال جنت راکړې ما وبخې، نو بیا الله تعالی هم هغوی له آخرت نه ورکوي، د هغوی به سو حصه نه وي. لکه مون خلک چې وایو چې فلانی دومره د نیکۍ کارونه کوي، نو ولې هغه به نه بخلی کیږي، ولې هغو ته به جنت نه میلاویږي؟ سو شکو هغه مسلمان نه دی. ګورئ، هغه آخرت غوښتی نه دی. د هغوی ټولې دعاګانې د دنیا د پاره دي. چې څوک آخرت نه غواړي کنه، نو هغه کو سو نیکي وکړي، نو د هغو دا خواهش وي چې د دې نیکي راته د دې نیکۍ راته دلته بدله میلاو شوي، د دې ځای مصیبت مې ختم شوي، نو دلته به ورته میلاو شي. نو دا ډیره ضروری خبره ده چې انسان د آخرت نیت وکړي. او نن چې اکثر خلکو سو دعاګانې وي چې یا الله ویزه راته میلاو کړې، یا الله ګرین کارډ راله راکړې چې ترقی مې وشي په جاب کې، چې بچی ته مې په ښه یونیورسټۍ کې داخله میلاو شي، چې فلانی بچی د فلانی بچی ترقی زه ووینم. مطلب ټولې دعاګانې دنیاوي وي. دنیا ورته ښکاري چې دومره لوی کور راته میلاو شي، دا وشي، هغه وشي. او په آخرت کې سو پکار وي، ځکه چې په آخرت کې سو نه وي پکار، ځکه چې په آخرت خو هغو ته په نظر نه راځي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې بیا د داسې خلکو هیڅ حصه نشته په آخرت کې، ځکه چې دوی آخرت نه غواړي. و منهم، او بیا یو بل بنده دلته موږ ته وښیو هغه څنګه غواړي او څه غواړي. دا دی چې صحیح شی غواړي، او د دې نه موږ ته پته لګي چې څنګه غوښتل دي او څه غوښتل دي. ګوره، الله تعالی انسان ته په قرآن کې دا هم ښیي چې تاسو له څه غوښتل دي او څنګه غوښتل دي. انسان دومره جاهل دی چې هغو ته دا هم پته نشته چې زه دعا څنګه وغواړم، زما پرایورټي څه پکار ده، زه ترجیح څه سیز له ورکړم. ومنهم من يقول، په هغوی کې د یو کس چې هغه وایي ربنا آتنا في الدنيا، لیکن صرف دومره نه، حسنه، په دنیا کې مالا خوالې راکړې، خیر راکړې، ښېګړه راکړې. دا ډیره ضروری خبره ده چې صرف دنیا نه دی غوښتل، بلکې د دنیا په حسنه کې سسو راځي. د دنیا په حسنه کې دا ده چې انسان اولاد غواړي، لیکن ښه اولاد، نیک اولاد چې په هغې کې د بنده خیر وي. ټیک ده، د دنیا په حسنه کې مال هم دی، لیکن څنګه مال؟ حلال مال، پاکیزه مال، برکت واله مال. که څوک نیکه ښځه غواړي یا نیک خاوند، نو دا ټول د دنیا په حسنه کې راځي. ښځه، لیکن ښه ښځه، ربنا آتنا فی الدنیا غواړي، نو هغه وایي چې بس زما وعدو شي. او چې څوک حسنه غواړي، نو هغه د دنیا هر سیز په هر سیز کې ښکلا غواړي. په دنیا کې چې په کوم کار کې خوالی وي، لکه نیک اولاد، پاکیزه او حلال مال، او صحت هم داسې چې په هغې کې بنده څه نیکي وکړي، عافیت، د نیکو خلکو ملګرتیا، په اسلام باندې استقامت، مرګ څنګه؟ خاتمه بالخیر سره. دا ټولې د دنیا حسنه دي. نو دا نه دی ویلی شوی چې تاسو د دنیا خواله مه غواړئ. غواړئ، بلکې اوله د دنیا حسنه غوښتی شوی ده په دې آیت کې. که په دنیا کې تاسو په ښه حالت کې، نو د هغې نو د هغې په وجه به ستاسو اخیرت ښه وي. که رزق حلال وي او صدقه وکړئ نو هغه به قبول شي. که اولاد نیک وي نو هغه بیا صدقه جاریه جوړېدی شي. که صحت ښه وي نو بیا بنده نیکي کولی شي. که چېرې صحبتونه نیک وي نو د هغې په وجه انسان نیکي کولی شي. که په اسلام باندې ثابت قدمي وي او استقامت وي نو دا حسنه ده. که عافیت میلاو شي نو بنده نیکي کولی شي. علم هغه دی چې نفع واله وي. نو صرف سیزونه نه دي غوښتل بلکې د هغې حسنه یعنی په هغې کې چې کوم خیر هغه غوښتل دي. صرف دنیا نه دي غوښتل بلکې حسنه واله دنیا غوښتل دي. ښکلې دنیا راکړي نیکۍ واله دنیا چې مونږ اولاد غواړو نو مونږ وایو چې ای الله اولاد راکړي. لیکن مونږ د حسنه دپاره دعا نه کوو چې صالح اولاد راکړي چې زما د دنیا و آخرت دواړو پکې فایده وي. مونږ وایو چې بس جاب ورته زر میلاو شي لیکن مونږ دا سوچ نه کوو چې حسنه واله ورته میلاو شي. دا دومره کامپریهنسیو دومره وسیع دعا ده سبحان الله چې په دې کې ټول خیر او نیکي راځي. دا هر څو کور کوي. که هغه خیر د مال په معامله کې وي که هغه د اولاد په معامله کې وي که هغه خیر او عافیت وي که هغه په دین باندې تلل وي نو په هغې کې ثابت قدمي هم شامله ده. که هغه د ایمان وي که هغه د علم وي یعنی په دنیا کې چې څومره هم حسنه دي نو هغه ټول پکې راغلل. یعنی تاسو د ژوند د تیرولو هر خیر وغوښتو او صرف دومره دعا نه ده وفي الآخرة حسنة او په آخرت کې هم حسنة او د آخرت د ټولو نه ښه حسنه څه شی دی؟ جنت. یا الله جنت راله راکړي په آخرت کې مې هم سر بالا کړي چې آخرت راته آسان شي جنت راته میلاو شي په ښي لاس کې راله نامه اعمال میلاو شي د الله سبحانه وتعالی د عرش سایه یعنی سوری راته میلاو شي د الله تعالی دیدار مې نصیب شي په پلیسرات باندې په تیزۍ سره تلل راته میلاو شي. نو تاسو څه زده کړل؟ د دنیا حسنه یعنی خواله ښېګړه څه ده؟ عافیت دی. په نیکۍ کې آسانی ده صحت دی نیکه ښځه او بچی دی حلال روزی ده فایده مند علم دی ښه صحبت دی ښه ګاډي ښه سورلۍ نوکران چاکران عزت دی. دا ټول سیزونه دي پکې او د آخرت د حسنه درته پکې هم پته ولګېده. بیا د هغې نه پس ویلی شو د دې ځای پورې نه غواړي بلکې وایي وقنا عذاب النار ای الله د اور د عذاب نه مې بچ کړې. نو ولې د آخرت په حسنه کې نه وي؟ ګورئ که نه کیدی شي چې انسان ته جنت میلاو شي لیکن د جهنم نه د تیرېدو نه پس میلاو شي. په جهنم کې د غوپې خوړلو نه پس بنده ته جنت میلاو شي.
یعنی په جهنم کې غوپه وخوري
او د هغې نه پس ورته جنت میلاو شي. وقنا عذاب النار ای الله مونږ د اور د عذاب نه بچ کړې. یعنی هغه د دنیا و آخرت حسنه غواړي او د هغو غټ خواهش دا وي چې زه د اور د عذاب نه بچ شم. ځکه چې په سورت آل عمران کې راځي سبحان الله دا دومره ښکلې دعا ده چې فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز چې څوک د اور نه بچ شو او په جنت کې داخل شو نو هغه دی کامیاب. سبحان الله اللهم اجعلنا منهم یا الله مونږ په دې کې شامل کې. صرف په جنت کې داخله کامیابی نه ده د اور نه بچ کېدل او جنت ته تلو ته او په جنت کې تلو ته کامیابی ویلی شوې ده. نو داسې خلک به هم وي چې هغوی به اول په دوزخ کې سوزي 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 که یوه ورځ هم اسوزي نو بیا هم او بیا هم په جنت کې اچولی کېږي. نو دا مکمله کامیابی نه ده. اصل کامیابی خدا ده چې بنده د اور نه بچ شي چې د جهنم تف هم بنده ونه وهي
یو غوپه هم بنده لور نه کړی شي.
یوه ورځ خو ډېر زیات وخت دی چې چا ته یوه غوپه هم میلاو نه شي او سیده جنت ته لاړ شي نو هغه دی کامیاب. دا کامیابی په کار ده چې زموږ د ټولو مطلوبه وي د دې خواهش لرل په کار دي. اللهم اجعلنا منهم یا الله دا کامیابی مونږ لرا کړي امین ثم امین. نو دا هغه دعا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بډېر زیاته غختله دا په بخاری کې ده. یعنی کوستاسو سره د دعا د غختلو وخت نه وي کنه د روژه ماتي وخت وي د قبولیت وخت دی چې هاي الله ما خو دعا ونه غوښته، یا یو داسې وخت وي چې هغه ډېر لنډ وي لږ وي، نه تاسو په ملتزم کیئ په خانه کعبه کې، نو هغه وخت سو دعا غوښتل وي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نو په دې کې تاسو هر څه وغوښتل، د غوښتلو نه څه پاتې نه شو.
هر څه په دې دعا کې راغلل.
یو ځل یو صحابي بیمار و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو تپوس لتلی و. هغه څه ګوري چې د صحابي نه د هډوکو ډانچه جوړه شوې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو نه تپوس وکړو چې ته چېرته دعا غواړې؟ نو هغه وویل چې ها، او کیدی شي چې په موږ کې هم د چا دا خیال وي. نو دا ځکه دا ډېره اهمه خبره ده، دا په غور سره واورئ. هغه وویل چې ما سوال کړی دی د الله نه چې ای الله، کوم عذاب چې به ته ماله په آخرت کې راکوې، نو یا الله هغه ماله په آخرت کې مه راکوه، ماله یې دلته په دنیا کې راکړه. څومره فکر به و د هغو سره کنه چې یا الله د آخرت عذابونه ډېر سخت دي، یا الله هلته مال عذاب مه راکوه، ته ماله په دنیا کې دا عذاب راکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د هغو خبره واورېده، نو قربان شم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان نه چې سبحان الله، دومره طاقت او دومره برداشت پتا کې دی په چا کې دی؟ دا هیڅوک نشي برداشت کولی، یعنی د دنیا عذاب هم پتا کې طاقت نشته. نو داسې دعا مه غواړه، بلکې دا دعا کوه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نو بیا هغو دا دعا غوښتل شروع کړه، او الله سبحانه وتعالى هغو له شفا ورکړه. نو تاسو ګورئ چې کله موږ په حج یا عمره کې طواف کوو، او چې موږ د رکن یمانی او حجر اسود په منځ کې دعا غواړو، نو موږ څه دعا غواړو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د دې دعا کولو په باره کې موږ ته فرمایلی دي. په ټول طواف کې موږ هر قسم دعاګانې غوښتی شو، لیکن خاص په دې کې صرف موږ ته د دې دعا غوښتلو په باره کې فرمایلی شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه کله هم د رکن یمانی نه تیریږم او دا دعا غواړم، نو هلته یو فرشته ده او هغه آمین وایي. سبحان الله. نو چې کله هم تاسو د دې ځای نه تیریږئ، نو ربنا آتنا والا دعا غواړئ. دا د ابن مردوی روایت دی، سبحان الله. نو په دې کې هیڅ حرج نشته چې بنده د دنیا خیر غواړي او د آخرت هم خیر غواړي. نو دا سنیکی نه ده چې بنده وایي چې زموږ خو دنیا نه ده پکار. نه، موږ انسانان یو او په دنیا کې هم زموږ ضرورتونه دي. لکه څوک بیمار شي او هغه دعا نه غواړي، نو هغه به څه کوي؟ او هغه به بیا د چا سره څه ښېګړه وکړي؟ ځکه چې هغه خو په خپله محتاجه شو، هغه به څه عبادت وکړي؟ بلکې خپل فرض عبادت به هم نشي کولی. نو ځکه دا خبره ډېره ضروري ده چې انسان د دنیا حسنه غواړي د الله نه، او د الله په خزانو کې د هیڅ کمی نشته. یوې تنې خبره کوله چې د روژه ماتي دعا قبلیږي، نو زه صرف یوه دعا غواړم، که هغه یوه دعا هم قبوله شي نو دا پوره ده. نه، ستاسو خیال دی چې الله تعالی صرف یوه قبلولی شي؟ که تاسو د دنیا ټول انسانان د اول نه واخله، د اخره پورې ټول انسانان، جنات، بچی، بوډاګان، سړی، ښځې، یعنی څومره چې خلق دی، ټیک ده، که دا ټول را یوځي شي په یو میدان کې او هغه ټولو له ورکړي، نو په حدیث کې دي چې د هغو په خزانو کې د یوې ذرې کمی هم نه راځي. نو بیا موږ صرف یو دعا ولي کوو؟ دعاګانې غواړئ چې ای الله، ای الله، موږ ستا محتاج یو، زموږ هر قسم عافیت پکار دی، بلایی مو پکار ده، ولې ستاسو دنیاوي خیر نه دی پکار د ژوند د تیرولو دپاره؟ ولې دلته زموږ عزت او عافیت نه دی پکار؟ ولې زموږ دلته سلامتی نه ده پکار؟ نو داسې چرته مه وایئ چې زما دلته هیڅ هم نه دی پکار. چې خلک ډېر نیک شي، نو هغوی وایي چې بس آخرت راته میلاو شي، د دنیا زموږ پروا نشته. نه، اے اللہ زمون دلتا هم هر سو پکار دی چستا خزانه ډیر لوی دی زکه چې الله تعالی واسع دی دا دغه په نومونو کې دی دغه په خزانو کې کمی نه راځي چې ګنې ته موږ له راکړې نو کمی به راشي نو ځکه د الله نه غواړی هغه خوشحالیږي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د پیزار تسمه هم د الله تعالی نه غواړی صحابه کرام رضی الله عنهم به هم مالګه اوله د الله تعالی نه غوښته او بیا به یې د نورو خلکو نه غوښته نو بیا الله تعالی تاسو ما انډر استیمیټ کوئ دا سوچ کوئ چې هغه خو ډېر غټ شهنشاه دی دا ټول کائنات د هغو ملکیت دی هغه چاله هر څه ورکوي نو د هغو څه پروا نشته هغه که چاله هر څه ورکړي نو د هغو هېڅ پروا نشته چې کمی به راشي هغه خو د انسانانو په شان نه دی چې چاله څه ورکړي او بیا وایي چې ما خو تاله درکړی و پلانې شي بیا خاص کولو له راغلې هغه دغه شان چرته هم نه وایي دا خو مونږ خلک یو چې یو وړوکی شی ووینو نو مونږ وایي چې بس دا پوره دی تاسو به په غوښتو ستړي شئ لیکن هغه په ورکولو باندې نه ستړي کیږي آخري جنتي له به الله تعالی دومره هر څه ورکړي هغو ته به وایي چې غواړه چې څه غواړې نو هغه په غوښتو غوښتو باندې ستړي شي نو الله تعالی به ورته په خپله فرمایي سبحان الله چې څومره هر څه په دنیا کې دي نو دا هغې لس چنده واخله یعنی 10 times لکه چاته چې لس دنیاګانې میلاو شي نو هغه به حیران شي او وایي به چې ای الله دا ته زما سره مذاق کوې الله تعالی به فرمایي چې نه زه مذاق نه کومه دا هر څه ستا دپاره دي نو دا وګورئ سبحان الله نو د غوښتو په وخت کې داسې سوچ چرته هم نه دی په کار د غوښتو په وخت کې خپلې جولۍ ته مه ګورئ خو د الله تعالی عنایت ته ګورئ ای الله زما جولۍ خو وړه ده لیکن ستا خزانې خو ډېرې وسیع دي ډېرې د لرې لرې پورې خورې دي نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه د دنیا حسنه او بیا د آخرت حسنه الله اکبر بیا الله تعالی وفرمایل أولئك نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب زين خلق دي چې دا غوي د پاره یو حصہ ده او دا غي نه غوي کمایي وکړه یعنی اوس تاسو دعا وکړه چې مال د دنیا حسنه راکړه او بیا تاسو په هغه خبره پوری ول خلای چې ما دعاګانی خو کړی وي او اوس به مونږ جنت ته ځو الله تعالی فرمایل چې دعا کوي او دا غي نه پس کوشش هم کوي ملاویږي به هغه یعنی د هغې نه به ملاویږي چې تا څومره کوشش کړی دی دعا ټیک ده د هغې خپل ځای دی لیکن ستاسو کوشش به هم کتی شي چې تاسو کوم کسب کړی دی نو اوله به دعا کوئ بیا به کوشش کوئ نو هغوی چې کوم محنت او کوشش کړی و نو د هغې مطابق به ورته حصہ ملاویږي والله سریع الحساب یاد ساتئ دا خبره چې د الله تعالی په حساب اخیستو کې وخت نه لګي هغه ډیر زر حساب اخستو والے دی دا غو د پاره ټول کائنات د ټول کائنات حساب کتاب اخستل داسې دی لکه څوک چې د یو کس نه حساب اخلي مونږ سوچ کوو کنه چې الله تعالی به د دومره خلکو نه څنګه حساب کتاب اخلي د هر بنده جدا جدا حساب دی د چا د 30 کالو حساب دی چا 200 کاله تیر کړي دي نو د هغې حساب دی د چا زر کاله عمر و د خلکو عمرونه په پخوا پته ده درته چې په پخوا زمانه کې به د خلکو ډېر زیات عمرونه وو دا حساب به الله تعالی څنګه اخلي نو د الله تعالی دپاره دا حساب اخستل هیڅ ګران نه دي په تېرو ورځو کې چا ډېره ښه خبره شیر کړې وه چې کله مونږ سرو تلو نو توله استعمالوو د فروټ د تول دپاره مونږ کیلو استعمالوو چې پی ناپوو نو ګیلن استعمالوو لیکن الله تعالی چې اعمال ناپوي نو هغه به یوه یوه ذره ناپوي ځکه چې د ذرې ذرې هم وزن وي هلته کیلوز نشته چې دومره کیلوز شو یا دومره ګیلنونه شو نه هلته به یو یو ذره تللی شي د یوې یوې ذرې به قدر کیږي